په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویته ازادي رادیو ته غوښیست. ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پیل سو. په خبری راپورونه کې اوري په بین الافغاني مذاکرو کې د خندونو لره منځته کېدو وروسته افغان چارواکو په خطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې ده. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي هیئت له یو غړي سره هم په همدې خبرونه کې مرکه اورېدلې سی. خو پیل خبرونه کېږي. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې 40 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 40 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیاڼي ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراپ نوم د یو قومندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا تندرقل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د اوو تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 203 تندرقل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنځشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخاوني ولا.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخنی ولی او په دوی باندې هوایی ضربې ترسره شوي چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون و تنه ترهګر طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی.
د 203 تندرقل اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په پکتیا کې یو قومي مشر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې چې پرون مازیګر د اریوب ځاځي ولسوالۍ په خوازي سیمو کې وسوه یو بل کس ټپي سوی هم دی.
د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ د خوځخیلو په کلي کې قومي مشر په موټر باندې چسپکی ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو قومي سپینګری په شهادت رسیدلی ده او بل ټپي دی.
شغلی نظامی وای دا قومی مشر چې نوم یې حاجی رحیم وو د ځاځي اریوب له مخاورو مشرانو وو او تل یې په سیمه کې د امنیت او یووالي لپاره هڅه کوله. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د نموړې ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعالې مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره اهم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخ او خکې.
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 جام سیالیو په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل چې په دغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغوی ونه شو کولی د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. دغه ورځ د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په 150 بالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه پر ورځ په پام کې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګه سره په ځانګړې مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشن به مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د برې په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په بیګاني ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یو غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د ایف بی آی مشران د لس کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. وریش پښ کله نور وخت لري چې پر دې دندې کار ته دوام ورکړي. اوکرایني چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینجرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. د پیښه پرون د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې وسوه چې په لړ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په پیښه کې 11 نور کسان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له مدیر او درېو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخه ته ورځو. اته بجې او اته دقیقې دي. نن جمعه ده، د سلواغي د 23 جنوري 2020. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د افغان چارواکو پر مایوسۍ راپور اوري.
نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړی وایي چې د امریکا نوی ولسمشر ته د افغانستان مسله ډیر لومړیتوب نه لري.
شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاسه په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي.
له پکتیا په یو راپور کې اوري چې په سیمه ییزو اردو کې د محلي پولیسو د جلب او جذب هڅې چټکې شوي.
کلو ولسونو کې ترپګنې پاللې د عام خلکو سره و وضعیت چې و خنو، نو که چېرته همدغه پولیس په نورو اردنونو کې جذب شي لکه ملي اردو، نو دا به ډېره ښه وي.
دو اونیز پروگرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونی د سر موضوع په بین الافغانی خبرو کې د خندونو لرمنست کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نه امیدي څرګنده کړې. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبرې عملاً مړی دي، او د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نسی حلولی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي، نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه اقلا مو یو اوربند یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکښ غړي عطا الله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی، پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد یقین یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوې د متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په آشیه کې به بعضی وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي او ممکن بعضی ځکه د دې مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې مسله ده په دې کې او هغه به سنجوي چې د کومو امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د سوری د خبرو پیل لخپلو مهمو بریاو شمیره، خو د ترامپ دا بریا په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي څه ډول ارزوي؟ داوود جنبش د ازادي په څپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکچی پلاوی لغړي مولوي عطا الله لودین وپوښتل چې امریکا کې د بایدن د ولسمشری پیل ته په دوحه کې د مرکچی پلاوی غړي په کومه سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زموږ غوندې نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او دوی پکې نظامي حضور لري چې اکثرا دا سیاستونه پنټاګان یعنی سیاسي تنظیمي د حکومتونو اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به د نړۍ ټول نو دنیاوال د ترامپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ترامپ په خپله سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ترامپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټولو مشکلاتو سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخې ته پراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نزدک دي چې په دې کې د یو یو وخت ډیر قوي نظامي حضور لرلو او داسې اهداف تعین کړي وو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړي وو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، که هغه د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وه، که مواد مخدر وو او که یو مرفه افغانستان وو، دې ته دوی نه دي رسېدلي. دا چې اوس د افغانستان نه د خارجي قواوې اکثره وتې دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانب د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا د دیدګانه فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر اوسي چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې دوی غواړي په دې باندې یو سرایه ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوحه کې اوسېږو، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو. زمونږ د نظرم دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسته راوړنو په خلاف ده. او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درته حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام وو او د دوی حکومت وو، د دوی د اهدافو لپاره پلې شوې ده. موږ هم پرې ملاحظه لرو، د دوی حکومت هم حق دی چې ورباندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیې حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کوي.
دغه زما اتفاقاً یو روانه پوښتنه وه چې ما غوښتل ستاسې دریڅه دی، خو اوس که بېرته همدې ته راشو، راته ووایه سالته طبیعتونه څنګه دي؟ انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسې صبر وکړه څه کېږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته ووایاست.
بلې، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي څلور نوي یا پنځه نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو او بل یو په اجنډا باندې توافق و. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ورباندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې بحث شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ترامپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغه حکومت به څنګه کیږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپل خلکو نمائندګي کوو. زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه اور او دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کړي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دخوانه وړاندې کېږي، موږ قول په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ بر دي باید شوی چې کما حقه به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسله کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوحه کې د افغان مرکچی پلاوی غړی مولوی عطاالله لودین وو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
تا اوربند.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دا اوسم په یو راپور کې اوري چې په پکتیا کې د 203 تندرقل اردو مسولان وایي چې د سیمه ایزو پولیسو ځواک په سیمه ایزو اردو بدلوي.
سره د دې چې په قطر کې د افغان او طالب پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، تازه په سویل ختیځ زون کې د 203 تندرقل اردو مسولینو تصمیم نیولی چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیمه ایزو اردو لپاره 3000 کسان وګماري. دوی وایي په پکتیا کې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات ختموي او پر ځای د سیمه ایزو اردو ځواک رامنځته کوي. د سیمه ایزو پولیسو د تشکیلاتو د ختم له پریکړې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هرکلی کوي. دوی وایي سیمه ایز پولیس په فساد کې ښکېل وو، د دندې پر مهال د شخصي غوښتنو په نظر کې نیولو ترڅنګ د مسلکي روزنې د نشتوالي له امله د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ګټور نه وو. د پکتیا یو تن قومي مشر انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل
دوی اول د خپل د ټوپک او د درې نپورم نه غلط استفاده کوله، او کلو ولسونو کې ترپګنې پللې د عام خلکو سره و. وضعیت چې و خنو نو کچې تم دغه پولیس په نور اردونو کې جذب شي لکه ملي اردو، نو دا به ډیره ښه وي.
د پکتیا امنیت قومندانی وایي سیمه ایز پولیس د لا ښې روزنې او اکمال په موخه د ملي پولیسو او سیمه ایز اردو لیکو ته جذبېږي. په پکتیا کې د 203 تن د قلوړ دوه یاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو یې زر تنه د سیمیزو اردو لیکو ته جذب کړي چې ډېر ژر به د دې ولایتونو په هغو سیمو کې چارتیا ورته لیدل کېږي وګمارل شي. د ښاغلي مومند په وینا سیمیزه اردو به له دې عمله ګټوره وي چې سرتیری د خلکو او د سیمې له جغرافیې سره بشپړه بلدتیا لري.
زر کسان اوس مهال 203 تندر قلی اردو کې د ښوونې او روزنې لاندې دي چې د دوی د ښوونې او روزنې د تکمیلېدو څخه وروسته خوست او پکتیا ولایتونو کې کومې امنیتي ستونزې شي دا به حل شي. زر کسان کله تجهیز شي نو دا ډېر لوی قوت دی.
د 203 تندر قلی اردو ویاند د سیمیزو پولیسو په اړه د خلکو شکایتونو ته په اشاره وایي چې ټول جذب شوي سرتیري به له یوې شفافې پروسې وروسته ځانګړې روزنیزې دورې ته ور وپېژندل شي چې له فارغېدو وروسته به ترې د فساد د نه کولو او له دندې د نسمې استفادې په اړه سوګند به اخیستل شي. همداراز هغه سرتیري چې له اصولو سرغړونه کوي مجازات کړي. دی وایي د سیمیز اردو د جوړولو دغه لړۍ به ډېر ژر د سویل ختیځونو نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. خو دا چې سیمیز اردو به څومره د خلکو په خوښه او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو له هیلو سره سم بریالی ماموریت ترسره کړي هغه پوښتنه ده چې ځواب به یې راتلونکی وایي.
اوسم اسدالله الدین د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
سپیکټیټر مجلې په وروستۍ ګڼه کې د هغې نمایشنامې په اړه یوه لیکنه کړې چې بریتانیا ته د دوو افغان ځوانانو د کډوالۍ هڅې تمثیلوي. دغه دوه ځوانان په 2000 نقدو ډالرو او دوه جوړه کرمچو له ترکیې څخه سفر پیلوي او د آتن، روم او پاریس له لارې لندن ته رسیږي. د مجلې په لیکنه د کبیر او آریان په نوم دا دوه ځوانان د دغې تمثیلي ټوټې اتلان دي. کبیر له خپلو خیالاتو پرته ذهن کې بل څه نه لري، خو آریان بیا د الجبر نابغه دی او ټول ښایست په شمیرو کې ویني او د مرغانو له ریزه خوند اخلي. دوی دواړه که څه هم پوهیږي چې دغې لاره کې له دو سمندرونو تیریږي، خو د یوې هم لامبو نه ده زده. سپیکټیټر مجله لیکي د یونان وچو ته د دغو ځوانانو رسیدل د دوی کیسه پای ته نه رسوي، بلکې دغلته یو یونانی بزګر دغه ځوانان خپلو کروندو ته بیایي، شپږ میاشتې پرې کار کوي او پایله کې مزدوري هم نه ورکوي. له دو کلونو زیارګاللو وروسته دغه ځوانان د فرانسې د نورماندي سواحلو ته رسیږي او د بریتانیا په واورینو غرونو یې سترګې لګیږي. دغلته د هغوی تره د ځوانانو ته یوه اندازه پیسې لیږي او د لارۍ یو چلوونکي ته پیسې ورکوي چې دوی بریتانیا ته ورسوي. چلوونکی دغه ځوانانو ته وایي موټر هیڅ کله نه تلاشي کیږي. دا واقعیت دی ځکه د دې موټر یوه وړه سړه خونه ده چې منفی 13 درجه هوا لري. د لارۍ دننه په دومره یخې هوا کې سفر د دغه دوه ځوانانو ژوند ته یو دام دی او کیسه هم په همدې غمیزې پای ته رسیږي. سپیکټیټر مجلې د دغې تمثیلي پارچې پای کې ویلي یوه موضوع بې ځوابه پاتې ده چې د دغې غمیزې مسؤل څوک دی؟ خپله کډوال، بې رحمه قاچاق وړونکي، غافل ترونه که د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان؟ انډین ټایمز ورځپاڼې بیا له آیرلند سره د کرکټ په پرونۍ لوبه کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز پر پزړه پورې لوبې یوه لیکنه خپره کړې. ګربز چې د افغان لوبډلې اوپنار یا د سر لوبغاړی و، پرون یې 9 شپږیزې او 8 څلوریزې ووهلې. ورځپاڼې لیکلي ګربز په دې ډول لوبې سره د کرکټ په نړیوال شورا کې ښه ځای ترلاسه کړ.
په ننګرهار کې یوه بنسټ نږدې سلطنه بې وزلي او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. نور په دې راپور کې
12 کلن سید بهادر چې 2 کاله وړاندې ترې وینا علاج ناروغۍ د پلار سیوری واخیست او د مور یوازینی زوی ده، شاوخوا 2 کاله یې په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو په راټولولو د کور نغری تود ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا 2 کاله دوام وکړ، خو قسمت یې ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یو خصوصي ښوونځي کې د 3م ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې چې پلان مې چې ژوند دی او مکتب کتاب چیر څه اخیسته چې مړ شو، بس موږ به تعلیم پاتې شو په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه خزل را راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشاله ده چې زوی یې د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دوی مکتب کې دي، بیا شخصي مکتب کې دي، بیا څه جوړ شي د خیر سره. زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم نه اخلي، زه به کاروم. ډېره خوشحاله یم. ولې نه،
زبیر بیا د یوې بل یتیمې او بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې یې خپل نور همزولي لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل ما به ډېرې دغه کو چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرسته او په یوه ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار ته جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بزم پې پټ او راټوله شمه.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یوه کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمپال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره یې مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ یې ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 95 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له تیرو 15 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمه یو بهرنی موضوع د بشری حقوقو د څار سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره خبر کړ چې له بوزنیا هرزګوبینا څخه په دې هیواد کې ډیره کډوالو ته د جیمی په سړه هوا کې د استوګنی د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. د کډوال چې ځینې افغانان هم پکې شامل دي د بوزنیا هرزګوبینا په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بیا سري پاتې دي. تفصیل احمد تکلنا.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د جنوري په 20مه په یو بیان کې وویل چې د بوزنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړي دي. په دسمبر میاشت کې وروسته لدې چې په دې هیواد کې د ډیرا کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادیږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو، د 1200 په شاوخوا کې کډوال بې سرپناه او بې اسرې پاتې شول. د هیومن رائټس واچ په خبر پانه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي د بوسنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له 0 په ټیټه درجه یخنۍ کې په کېږدیو کې اوسیږي چې دا د بشر د استوګنې له لومړنیو شرایطو سره سمون نه لري. نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي. هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 3500 کډوال په خپل لګښت په سرایوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول. په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 8500 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل. چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کېږدۍ درولې دي چې هر یوه د 150 کسانو لپاره ځای لري. خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رائټس واچ ته ویلي دي چې ټولې خیمې د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسبې نه دي. د بشري حقونو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر ډیره 1500 کسانو سربیره 900 نور کډوال او پناه غوښتونکي په اونا سانتا سیمه کې په هغو ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړ ایستل شوي چې څوک نه پکې اوسیږي. د بشري حقونو دا مدافع ډله د کرویشیا پولې ته نږدې په بیهاج سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخواني کمپ د بیا پرانیستو سپارښتنه کوي چې په تیره سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی و. هیومن رایټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی، ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. دې ډلې د اروپایي ټولنې له غړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي په سمو لارو ولګوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار چارواکي په پوځي عملیاتو کې د 14 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. بلخوا تندر قلو اردو وایي چې په غزنی کې په یوه هوایي برید کې 8 وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې یو قومي مشر حاجی رحیم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه پرون وګټله. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینډرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې په کندوز کې یو بیا جګړې زیاتې سوي او هر شپه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شخړې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
همغومره چې سږنی ژمی په کندوز کې د نورو کلونو په مقایسه سوړ دی، دلته د جګړې ډګر همغومره تود دی. د سپک او درنو وسلو د ډزو غږونه د کندوز ښار په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې پرله پسې اورېدل کیږي او د دې ځای د خلکو د شپې خوب یې تښتولی دی. دلته د هغو کورنیو چې تازه جګړو په ساړه ژمي کې د خپلو کورونو له تودو غېږو کډه کړي هیله مندي نه ده پاتې. د کندوز ښار اړوند د چرخاب د سیمې اوسیدونکی 40 کلن شیر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې کورنۍ سره ښار ته راکډه شوی وایي:
دغه ظلم زیاتی روان دی، موږ داسې اثر یو دلته کډه کېږو، هلته کډه کېږو. باید د سولې دپاره یو پروګرام جوړ شي او سوله وشي، په دې کې به زموږ د ټولو خیر وي او د ټولو نه دا همکاري غواړو چې په دې کې همکاري وکړي او سوله راولي او امنیت راولي.
10 کلنه ملالۍ هم د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د چله مزار سیمې څخه راکډه شوې ده. هغه وایي چې دواړو خواو ځورولي یو. د کندوز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ییز او امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي دي.
ترتبط به وضعیت ناامنی کندوز ابراز نگرانی میکنیم. ما نگران هستیم. مردم کندوز
د کندوز امنیتی وضعیت موږ اندېښمن کړی یو. موږ څو ځلې له مرکزي حکومت او له سیمه ییزې ادارې غوښتنه کړې ده چې د کندوز ښار امنیتي کمربند باید ټینګ کړي څو د تیرو کلونو فاجعه بیا تکرار نسي. او بیا هم پر امنیتي چارواکو غږ کوم چې د کندوز امنیتي وضعیت ته توجه وکړي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه نه کوي. د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
طالبان بیا هم متاسفانه په جګړه تاکید کوي، ډیر په قوت خپلې جګړې بیا پیل کړې دي، مګر دوی د خلکو د کورونو استفاده کوي. خلک په زور وباسي چې د کورونو وځي، دوی ته د جګړې زمینه مساعده شي. په دې وروستۍ دویم څپه د مذاکراتو کې بیا دوی په جګړې زور اچولی، تقریبا د سلو نه په حدودو کې پامل بی ځای شوي وو چې د هغوی سره هم د موادو کومک سوی ده او د هغوی سره هم د شي و د ډوډۍ مرسته شوې ده.
دا بې ځای شوي خلک وایي په دوحه کې د سولې د دویمې مرحلې د خبرو له دوام خبر دی، ورته هیله منو چې جګړې به کمې شي. خو اوس چې د خبرو سره یو ځای د جګړې شدت کډې ور پر سر کړي، د قطر د سولې خبرو ته هیله مندي نشي لرلی.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس تو جارم دم اشتیمان سر پا زکنن آزم نور ده جون خوزه پا دمر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست د دې غونې د خبرونه موضوع مودا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتری خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخې په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي
د نبی رسول الله د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي
د یو نارینه لپاره چې که عدالت نشي کولای او حقوق نشي ورکولای او تعادل نشي کولای بل واده ورته حرام دي
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضررې خزي په غاک پیلېږي
پنځه اولاد لرم
پنځه ماشومان لرم خاوند مې بل خزه کړې ده له هغې سره اوسېږي زمې له خپلو اولادونو سره یوازې یم نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم خاوند مې هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي له بانک قصدار دی هغه خزه یې پرې زوره وره ده موږ ته یې نه راپرېږدي هر څه خپله کوم همدا اوس هم چې راغلم له لارې مې ماشومانو ته د پنځو روپو والا جرابی واخسته چی ماشومان میرا تا نجور نشی اوس لسی گندل کوم او پلورم یه
دا لیلا و چې میړه یې ورباندې بله ښځه کړې ده دا یې له کوچنیانو سره له کوره شړلې ده لیلا اوس د خپلو اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطي کوي برېښنا یوه بله ښځه ده چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده برېښنا د ګنډلو کار کوي او له خپل کاره تر دې دمه راضي ښکاري خو د تیخ ژوند څرک یې له ورایه په ژړه مخکې ښکاري د برېښنا په خبره میړه یې بله ښځه کړې او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي
د ستوني په څه کمه په خپل مزدوري یا د خپل کارو باندې ما د خپل یالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړي حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او مې نه مې خپل یال د نظر وغورځوي ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم سبا ورځ داس نه چې کوم لور زما پر کم سي او زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور ودونه وکړي ځینی خزي هم په هم دی باور دي رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګ دی راتلونکي کې به دا کار هم وکړي رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي
فلحال زما په کور کې زما دواړه کوروداني ډیره زیاته خوشاله دي حتی زما د پاره چې زکه هم د دریم خواست کوم دریم واده نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکا نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دي زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کوم دوه میرمنې چې دي دا بی سواد دي سواد نه لري او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده ولی چې د دوی زما غو مشکلات او زما هغه به نشي پوره کولای
آزاد رادیو د رحیم له میرمنو سره په خبرو بریالی نشو چی آیا هغوی واقعا د دلیل اثره موافق دي کنه د دل بلواد سره د موافقه لامل یې څه ده د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه استاد کریمه دریس بیا په دې باور ده چې کله خزی له کورنی تاوتریخوالی په تنگ راشي نو غواړي میړې بلواده وکړي چې پام یې غي خواته شي
کچېره دوی چې موږ د لمړی خزنه اجازه خسته د غیب باطل ادعا ده او د اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجودوي او پاپ یا به دومره د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکوي چې بالاخره ښځه دوته مجبوریږي چې صحیح درته ورشه بل واده وکړه
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون له مخې په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. د تاوتریخوالي له دغه مواردو څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوی څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي قانوني او طبي عذرونو او د مخکینی خزې له خوخي پرته د خزو پر وړاندې ضرر او تاوتریخوالي بلل شوی دی. د افغانستان مدني قانون پر شریعت ولاړ دی او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون دوهمه ماده وایي چې د دې قانون له اهدافو یو د شریعت عملي کول او د خزو انساني حقونه خوندي کول دي. د افغانستان د مدني قانون د شپږ اتیایمې مادې له مخې تا یو کس پرته له دغو شرایطو په پام کې نیولو سره پر یوه واده سربیره بل واده کول غواړي، ښځه کولی شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د همدې قانون د اووه اتیایمې مادې پر اساس طلاق واقع کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې بیا د مدني قانون له مخکې ذکر شوي شپږ اتیایمې مادې څخه سرغړوونکی کس په بند محکومېدای شي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر افغان ښځې په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې وهل ټکول لوږې او ډېری نورو ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربېره یې د پیغور په واسطه له شکایت کولو مخه نیول کېږي او تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستل کېږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون له مخې ښځې د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولی شي او له عدلي او قضایي ادارو انصاف غوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د شمیرونو له مخې د روان کال د نږدې نهو میاشتو په اوږدو کې دغې ادارې ته 9 ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر شمېر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولی شي له قید او شرط پرته تر یوه زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغو خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولې باید نارینه تر یوه زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکې نه وعده کړی و اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته یې وویل چې زه غواړم بله نکاح وکم. نبی علیه السلام ځواب ورنکړ. بیا یې پوښتنه وکړه، بیا یې ورته وویل چې غواړم بله نکاح وکم. د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې، خو بالاخره هغه وویل چې زه غواړم واده وکم. د الله رسول او علت دا ده چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته وویل چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي، داسې ودونه وکي چې هم ستاسو اولادونه پیدا شي او هم ستاسو په منځ کې مینه او محبت وي. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړۍ مېرمنې یې اولاد نه کیږي، دی بل واده وکي. او بل خبره دا ده چې په اسلام کې دا خبره سره ضروري او لازمي نه ده چې خامخ دی یو سړی دوه یا درې او څلور ودونه وکي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
نی اثر کې پرمختګ کړي او ساين ثابته کړي چې حتمی نه دی دی وی جوړې د اولاد نه کې دوستون زبا د خزیبي، بلکې دا ستونزه له نارینه سره هم تړلې کیدای شي. په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې تر یو زیات ودونه له انساني حقونو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانکزي څخه واورو.
په شپږتیایمه ماده د مدني قانون کې وایي یو نارینه کوي سي له یوې زیاتې ښځې سره واده وکړي، اما له یو سلسله شرایطو څخه درې شرطې وضع کړي دي. قانون اول شرط دا ده چې د ښځو ترمنځ یا د ښځو ترمنځ د بې عدالتۍ ویره ورته وجود ونه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هرې ښځې لپاره د هغه نفقه، غذا، کالي، د اوسېدلو ځای چې مسکن ده او د معالجې توان دغه مېړه ولري. چې درېیم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله ښځه یا مخکینۍ ښځې اولاد راوړای او یا په سابول علاج امراض باندې مبتلا وي، که چیرې یو سړی برخلاف دغه درې شرطو چې ذکر سو واده کوي او دا موضوع مخکینۍ ښځه یا وروستنۍ ښځه خبرېږي او اوله ښځه یې پټه کړي او یا مخکینۍ ښځې نه یې پټه دوهمه ښځه کړي او دغه شرایط دغه مېړه نسي تحققوی، دا کوي چې محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کړي.
تر یوه زیات ودونو په اړه بعد د عامو افغانانو نظرونه هم واورو.
زما نوم شرشار یوبزای دی زه ششهید اوسیدون کیم زه د دې سره ډېر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه ښځې وکړي زما په نظر نارینه د یو ښځه وکړي لکه څرنګه چې یو ښځه نشي کولی دوه میړونه وکړي همدارنګه یو نارینه ته مناسب نه ده چې دوه ښځې وکړي
احمد بلال ما ده کارتینو څخه زما په نظر چې د نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخت پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نه شي زما په اند چې دا ښه کار نه دی باید هر سړی یو ښځه وکړي او هماغه ته ډېر خپام وکړي او ورته احترام ولري
ویل کیږي چې یو شمیر ښځې په خپلو میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي خو دا چې ولې یوه ښځه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او ناانډولیو لامل کیدای شي دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استادې کریمې دریس څخه واورو اغلی دریس که په سر کې داراته وایاست چې ولې یو شمیر نارینه له یوې نه زیاتې ښځې کوي د دې لامل څه دی
دا چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري یو دلیل دا دی چې ډېر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او د هغو په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي وروسته دوی د دوی پار چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کوي د هغو په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډېرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کوي
اغلی دریز ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري که راته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو مېړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي د دې لامل څه دی
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې مېړونه یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده که چیرې دوی وایي چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې د هغې به باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبورېږي چې صحیح ده ته ورشه بل واده وکړه
څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي هغو سه په څنګ کې دوی هغه کوم معیارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل هم کلیری هغه توصیف کې د غوسه په څنګ کې کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص منجونو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي د غوسه په څنګ کې ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکمه شي او اواره ور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کړو او بالاخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند ملګري انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی دغه انتخاب ځوانانو ته ورکړو او دوی خپله په دقت او پوره تمرکز سره د خپلې خوښې د ژوند ملګري ځان ته انتخاب کړي
د کابل پوهنتون د استاد کریمې دریس خبرې مو واورېدې د نیمې نړۍ خبرونې وخت پای ته رسیدلې تر بیا د خدای په امان
کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ولې په ځینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري؟ دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بېوزلو ته ورسول شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له دیني عالم سره مرکه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
اکثر وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بېوزلۍ له وجې مرستې کېږي او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري. خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحق کسانو ته نه ورکول کېږي. اکثره غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي، نه بېوزلو خلکو ته. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي، خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی ملک یا وکیل سره خپلوي لري. چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستون شوی وای چې له دوی سره ډېرې وعدې شوې وي، خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي.
موږ هغه مرستې چې موږ ته ویلې چې تاسو د رسې برستینو شی درکړي، هغه موږ ته یو شی نه را کړی، یو اتلس زرې را کړی، دا نورې پیسې خلکو ته ورکړي. څوک ملکان لري شی لري، د هغو د بسل کېږي ابله ورځ 15,500 روپۍ خلکو ایستلي په دا پرمو موږ ته نه دي راغلي. او غنم دی، وړه دی، لوبیا دی، دا ورکوي. شپږ میاشتې موږ ته نه دي راغلي. ولیوانو مره مځکه در کوم، هغه مځکه موږ ته نه دي راغلي. په کرا باندې ورته پراته یو او د 12 بچانو خاوند یم او ګزاره مې هم سخته ده، ځوان زوی نه لرم. ځینې ملکان دي خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي، په رشوت
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وایي چې د دوی په کلي کې داسې بېوزله کورنۍ شته چې حتی د ډېرې بېوزلۍ له کبله یې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ، خو بیا هم د کوم ځانګړي ارګان څخه ورسره مرسته ونه شوه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زه د دې صحنې شاهد یم. مالته اوسېږم ناحیه کې، ویشتمې ناحیه کې، چې هلته څه کومکونه راغلل، د غنم هم راغلل، اوړه هم راغلل، چې نانوی خانو کې ډوډۍ توضیح کولې. بعضې کسان ته چې ډېر مستحق و، باور په خدای وکړو چې یو نفر ما لیدلی ده، شاهدان هم لرم، چې ځان یې زندۍ کړی و په کور کې، چې د پکر لاسه چې نه و که نه، بیا زه ورغلم، هغه مې خلاص کړه. ګوره خلاص هم که بېرته هم راښکته که، او مور ته او ښځې ته مونږ ویل چې خیر ده، سړی دې ته مه مجبوروئ. بیا مونږ ورته ډوډۍ د شپې وړله، چینه مې وړله او څه خرڅ مرڅ هم ورته وړه. نو هغه د پاره چا اوړه ور نه کړل، چا ډوډۍ ور نه کړل، داسې مستحق خلک یو. هلته چې کومې پیسې راغله، شپږ زره توضیح شوې، بعضې ملکانو وکیلانو ورکړې خپلو خپلوانو ته، بعضې خلکو ته، خو اصلي مستحق ته نه دي ورکړل شوي. چې زه کوم خلک پېژنم او زموږ په ساحه کې، زموږ په ساحو کې، زموږ په څنګ کې دي که نه، چا ته وژاړو، چا ته فریاد وکړو، حوزه کې څوک غږ نه اوري، په دولت کې څوک غږ نه اوري، دلته موجوده چې موږ غږ څوک نه اوري، نو هلته به څنګه چل وکړو؟ نو دا اوس جوړ شي دفتر ته دې نه پرېږدي، نو تا به څنګه هر څوک اوري؟ غیر خدای نه به څوک دې عرض نه اوري. دا واسطه واسطه بازي ده، یا ښه پیسې یا ښه واسطه.
نهویش کلن محمد عرفان بیا د نورو عواملو ترڅنګ د بشر دوستۍ د حس کمښت هم د دې سبب ګڼي چې د غریبانو مرستې د خانان وخوري. نوموړی زیاتوي دا چې حق حقدار ته نه رسېږي، نو بېوزله ورځ تر بلې لا پسې غریبیږي او خانان نور هم شتمن کیږي.
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دا بشر دوستی ډیره کمه ده، د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده. هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپله واخلي یا خپلو خپلوانو ته ورکړي. تاسو به دولتي ادارې لیدلي چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي، پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري، خپلو خپلوانو ته ترجیح ورکوي. همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده. دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته دغه کومکونه ورکړي، چې دا سم کار نه ده، ځکه چې په هغه کم کومکونو سره کېدای سي یوه غریبه کورنۍ، یوه یتیمه کورنۍ چې ده، د هغوی د یو میاشتې خرچه وسي، د هغوی په یو میاشت چې ده ډېر ښه ژوند وکړای سي.
د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی ګل رحمان وای کچېرې د بیوز لوپنوم راغلی مرستې د کلی ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي.
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسیږي هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته چې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې جای نیولی ده د کوم کومکونه سې توضیح کیږي ویشل کیږي دغه هغه خلکو ته سه مستحق دي هغو ته نه رسیږي او همدغه سبب ده سې خلک له دولت نه فاصله اخلي او دولت سره مینه نه لري او هم د جنګو یو د اوږدېدو یو هغه هم همدغه ده سې خلک له دولت نه فاصله اخیستې ده جنګونه هم زیاتیږي خلک خوابدي نو دغه هغه رامنځته کولی سي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی عبدالمتین حقمل وایي چې که د دې مرستو په ځای بېوزلو او غریبو خلکو ته یوه پروژه په کار واچول شي او دوی په کار وګمارل شي نو دا مرستې به شخصي جیبونو ته نه ځي.
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا داسې تکرارېږي چې مستحقو ته نه رسیږي دا ډېرې پیسې وي. دې نه به یوه پروژه جوړه کړې وه داسې پروژه د برق چې هره ورځ برق کته کیږي یو دوه سوه اتیا میلیونه ډالر ډېرې پیسې دي. یو بند خو د برق خو به نیمایي کار خو به یې مخکې تللی و دا به ټول ملت ته رسېدلی و هره ورځ به په تیارې کې نه و ناست. پرته له برقه فابریکه جوړه شوې بل شی د عمل ګټې پروژې وي خو داسې کار دې وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغېزه وکړي. بله لاره چې بیا غم نکیږي غم نکیږي تر اوسه پورې تر دې دمه پورې ما نه دی لیدلی چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته. بلکې چیرته مجازات موجود دي ظالم لاس ونیول شي هغه ته جزا ورکړ شي بل څوک داسې کار بیا نه کوي. موږ نه هم اسلامي فرهنګ تللی دی هم د دیموکراسي فرهنګ تللی دی نه په دې عمل کوو نه په هغې عمل کوو یوازې په فساد باندې ښه پوهېږو نور په هیڅ هم دا حال نه پوهېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خپرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
ولاغه پلچخی کی وسازه دا مرسته او خلکو تور کول سی چې پچاو کې مزدورین ورته پیدا کیږي هغه ته به تور کول سی لاس ته ځنه ناس کی څوک مزدورین نه پیګی کور یو کتل سی ایل یو کتل سی بستر یو کتل سی لوخه یو کتل سی به چې هغه تور کول چې داسې چې دو پوله درې پوله څلور پوره کور لري موټر لري زندگی ښه برابر هغه واخلی خور غریب پات.
نوم میرزا خان د مسیول سوالی اوسیدونکی دا باید مستحق کسانو ته ورکړل شي. هغه کسان چې غریبي کار روزګار نه لري بس بیروزګاری غو ته ورکړل شي غریبانو فقیرانو ته.
دا چې ولې د بیوزلو حق خوړل کیږي او د اسلام له نظره د بیوزلو حق خوړل څه حکم لري دا ودې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري په یوې مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولوي نورالله کوثر څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت په کلیو بانډو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بېوزلو خلکو په نوم او دغه بېوزلو خلکو ته نه ورکول کیږي ستاسې په نظر علت به څه؟
او هغه لاملونه ډېر لاملونه دي. لومړی لامل یې هغه خلک حرام خواره دي او حرام خوري د نورو خلکو حق دي او حق نه ورکوي. دا د دوی یو بل لامل یې د هغه دقیق محاسبه چې دقیق محاسبه وجود نه لري ځکه خلک صدقه او خیرات کوي بیا نو ډېر زیات محاسبه نه پسې ګرځي که رسمي جریان نه وي راغلی چې هغه حساب کتاب ولري نو خلک ځان حساب کتاب ونه ګڼي او له الله نه مونه ویري چې الله نه ویره ونه لري د نورو خلکو حق د حکومت په نوم باندې دوی ته حق راځي او دوی خپل ځان ته اوه نشتوالی دي موږ همدا رقم د محاسبې نشتوالی او عدم د دقت په مصرف کې او بیرته حساب کتاب نه اخیستل له حکومتونکو دونه دغه لاملونه دي چې خلک نور مالونه خوري.
استاد، که مثلا دغه حق حقدار ته، یعنی هغه کسان چې بېوزله دي، هغه چې مستحق دي، هغو ته دغه کومکونه ونه رسیږي، دغه مرسته چې د هغوی په نامه راځي البته ونه رسیږي، البته اسلام په دې برخه کې څه وایي؟
مؤمنان مسلمانان، تاسو د یو بل حق مه خورئ، د یو بل مال او لا يحل المال امرئ الا بالدين من نفسه. پیغمبر علیه السلام وایي چې مؤمن مال بغیر د دې خوښنه بل څوک خوړی نه شي، شرعاً حرام دی بل چا مال خوړل. د بل مؤمن د بل مسلمان مال خوړل دا حرمت شرعي لري او د اسلام له نظره دا یو حرام کار دی او نامشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دی په خپل نفس اور خوري.
استاد، اوس سمه لارې څنګه ده چې کومکونه یا دغه مرستې څنګه بېوزلو ته وویشل شي؟
اول خو دولت باندې فرض ده چې دا کنټرول کړي، دویمې چې دغه مال بیا مستحقینو ته ورځي که نه ورځي. اول دا، او دوهم بیا حکومت ورکوونکو ډونرانو باندې لازم ده څوک چې دا ولو که سل افغانۍ وو زر افغانۍ وو یا له دې نه ډېرې ورکړي، بیا هم محاسبه دې پسې وکړي چې وروره ما دغه مال در کړ خفه کېږم، ځکه ته خو وکیل یې، ته وکیل یې، دغه محاسبه ما ته راکړه، دقیقه محاسبه باید ترې نه واخیستل شي.
ډېره زیاته مننه کوم استاد کور ودان.
درنو دوستانو، داو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.